نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداروایی پارک کې د برېښنایي تذکیرو د بایومټریک پروسې د بیا پایل لپاره د ولسمشر هدایت ته منتظر دي. افغان ولسمشر وایي د څلور کلن امنیتي پلان عملي کیدل په جګړې او سیاست دواړو برخو کې د هیواد بریا ډاډمنوي او ټاکل شوی ده چې نن د سویس په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غونډې پیل شي. دوستانو ستړي مشهي د ساده ریډیو په دې خبرونه کې موزه اجملاند هر کله کوم په خبرونه کې په یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو خو پایل خبرونه کوو. فرشته جلال زید د دې سات خبرونه دروړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ستړي مو سي د مهمو خبرونو سرخط ته دی چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس بلابلا نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په وینا کې وویل چې تروریستي ډلو د دوی هڅې کمزوري کړي چې غواړي په افغانستان کې د بشري حقونو د اعادې لپاره وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته یو مکتوب وړاندیز استولی او له هغه څخه غوښتنه کړې ده چې په اسلام آباد کې نوی سفیر وټاکي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرس پر نړیواله ټولنه ژغ کړی دی چې په سوریه کې دي د وضعیت تکراری لپاره هڅې وکړي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په وینا کې د بشري حقونو د اعادې لپاره د خپل حکومت پر هڅو خبري وکړې او ویل چې هغه تروریستي ډلې چې په افغانستان کې فعالیت لري پر بشري حقونو د تیری زمينه برابروي او د دوی د حکومت د هڅو مخنیوي کوي. افغانستان د روان کال په پایل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقونو د شورا چې مقر یې د سویس په ژنیو ښار کې دی درې کلن غړیتوب ترلاسه کړ. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د یکشنبه په ورځ سویس ته ورسېد. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن له سویسه له ازادي راډیو سره په دې اړه په مرکه کې وویل
هغه له ماشومانو څخه په تروریستي حملاتو کې د کار اخیستنې بحث مطرح کړي. همداراز یې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې دولتونه او هغه سړي او کړي چې خام چاودیدونکي مواد د تروریستانو پورې رسوي د هغوی پر ضد قانوني اقدامات وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډه نن پیل شوه او د مارچ تر درویشتمې پورې به دوام وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي ولسمشر محمد اشرف غنی ته یې مکتوب وړاندیز کړی چې پر ځای یې بل څوک واستوي او وړ وګړی د پاکستان لپاره سفیر وټاکي. زاخلوال نن پر ټویټر لیکلی چې د هغه د استعفا په اړه خبره سوي خبرونه سم نه دي او د نوي سفیر تر ورتګ به پر خپل کار پاتې سي. هغه په بل ټویټ کې لیکلی چې له کار د لری کېدو پریکړه یې د دې لپاره کړې چې یوازې د دوو کلونو په خاطر یې په اسلام آباد کې د سفیر په توګه د دندې ژمنه کړې وه او هغه موده اوس بشپړه سوې ده. زاخلوال د ځان په سپیناوي کې لیکلي چې جمهور رئیس ته یې څرګنده کړې چې په اسلام آباد کې له سفارت د لری کېدو په بدل کې د کوم بل مقام تمه هم نه لري. د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداروایي څو چې جمهور رئیس خپله الکترونیکي تذکره ترلاسه نکړي له ارګ بهر خلکو ته د نویو تذکرو ورکولو بهیر نشي پیلولای. د هغې ادارې ویاند روح الله احمد زین نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر تقریبا دوه اونۍ وړاندې د الکترونیکي تذکرې لپاره خپل معلومات ورکړي وو خو تذکره یې لا نه ده چاپ سوې او نه ده ورته سپارل سوې. احمد زین وویل د جمهوري ریاست له هدایت سره سم به له ارګ بهر هم د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر پیل سي. خو د افغانستان په دولت کې یو شمېر کسان پر حکومت تور پورې کوي چې د الکترونیکي تذکرو د ویش لپاره په خیر اډانه لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرس د سوریې په کورنۍ جګړه کې پر ټولو شکلو خواو ننجح کړی چې په بیړني ډول هغه ډیر شو ځنۍ اوربند چې د امنیت شورا په پریکړه کې غوښتنه سوي عملي کړي. ګوټرس نن د سویس په جنیو ښار کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په وینا کې وویل چې مرسته کوونکي ادارې تیار دي چې هغو وګړو ته چې په غوطه طول شرقیه کې د وسلوالو ډلو تر واکمنۍ لاندې ده بیړني کومکونه ورسوي او زخمیان روغتونونو ته ولېږدوي. دی وایي ما یو څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې موقع درلوده چې خبرې وکړم او وویل چې غوطه طول شرقي نور انتظار نسي کولای، نور یې وخت را رسېدلی چې پر ځمکه د دې دوژخ مخنیوی وسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شنبې په ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې له ځنډه پرته د اوربن د ټینګېدو غوښتنه پکې سوې. څو په جګړه کې راګیر ملکي وګړي خوراکي مواد ترلاسه کړي او دوا ورته ورسول سي. د ترکیې حکومت وایي د چک جمهوریت حکومت ته یې اسناد وړاندې کړي دي او رسمن یې غوښتنه ورڅخه کړې ده چې د سوریې د کردانو د ټولنې مشر صالح مسلم د هغه هیواد وایستل سي. د ترکیې صدر اعظم باقر بوزداق ویلي دي چې په سوریه کې د ډیموکراتیک اتحاد ګوند پخوانی مشر د فبروري په 16 نیټه په پراګ کې د چک جمهوریت په پلازمینه کې محکمې ته وړاندې کیږي. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای این وایي د امریکا متحد ایالات باید له شمالي کوریا سره مذاکرو ته سینه پراخه کړي او شمالي لوری هم باید د اټومي فعالیت کمولو ته علاقمندي څرګنده کړي. ولسمشر مون نن په سیول کې د چین د صدر اعظم له مرستیال سره په کتنه کې وویل چې مهمه ده چې متحد ایالات او شمالي کوریا ډیر ژر خبرو ته سره کښېني، خو سپینې ماڼۍ ویلي دي چې پرمختګونه څاري او ګوري چې د خبرو لپاره د شمالي کوریا لیوالتیا تر کومه حده د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره د شمالي لوري جدیت څرګندوي. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مولا ساده راډیونه غوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د نفوسو د احوال د ثبت مرکزی اداره وایي پارک د برېښنایي تذکیرو د بایومیټریک پروسې د بیا پایل لپاره د ولسمشر هدایت ته منتظر دي. په دې اړه په ریپورټ سربیره مو له دې خبره وو چې د حقوق پوهانو ټولنه وایي د برېښنایي تذکیرو د ویش په اړه سستو اقداماتو د خلکو په ذهنونو کې ډېرې پوښتنې رامنځته کړې دي. د دې ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح
په دې موارد کې اختلاف خپروي، خپل نظریات وړاندې کوي او حکومت د دې کسانو د تحصیل لاندې راغلی ده.
د حکومت اجرایي رئیس نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وینا وکړه چې شیبه مخکې پای ته ورسېده. افغانستان د روان کال له پایله د بشري حقونو د شورا درې کلن غړیتوب ترلاسه کړی. د ښاغلي عبدالله د وینا جزئیات هم درسره شریکوو. د هلمند د مدني فعالانو لاغ څرګندونو مو هم خبرو چې وایي دا تاپی پروژې ملاتړ باید په سیمه ایز کچه وشي.
اوس باید په کلکه د دې پروژې د تطبیق لپاره کار وکړو او هیڅ د سیمې او هیواد یو بل هیواد ته د دې اجازه ورنکړو چې زموږ د دغه سترې ملي او اقتصادي پروژې.
په نورو کورنیو ریپورټونو سربیره دا هم اوري چې ټاکل شوې نن د سویس په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غونډه پایل شي. که وختو نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداروي د برېښنایي تذکیرو د بایومیټریک پروسې د بیا پایل لپاره د ولسمشر هدایت ته منتظر دي. د دې ادارې ویان د ازادي راډیو ته وویل د تاپي پروژې په پرانیسته کې د ولسمشر او یو شمېر نورو چارواکو بوختیا له امله پارکې د بایومیټریک پروسه د تیرو درې ورځو راهیسې درول شوې ده. یوسف خان زدران له کابله تفصیل لري.
سره له دې چې د برېښنې تذکرو لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی له بایومیټریک دوه اونۍ تیریږي. د نفوسو د احوالو د ثبت اداره وایي تر اوسه د ښاغلي غنی تذکره نه ده چاپ شوې. د دې ادارې ویان روح الله احمدزی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کله چې ولسمشر د تذکرې اخیستلو لپاره چمتو شو تذکره به یې چاپ او ورکړل شي. د ښاغلي احمدزی په خبره د ولسمشر تر تذکرې اخیستلو پورې به دوی د برېښنې تذکرو د بایومیټریک پروسه له ارګه بهر پیل نه کړي. دی وایي دا مهال دا روسا په آر کې هم درېدلې ده. موږ د ولسمشر یا جمهوري ریاست هدایت ته منتظر یو. هر کله چې دوی موږ ته هدایت وکړي موږ بایومیټریک پروسه له سره پیلو. دا ځکه چې دوی تر اوسه د ټاپي په پروژه کې بوختو، خو ان شاء الله نن یا سبا به دا پروسه بیا پیل شي. د ولسمشر ویاندویان په دې اړه چې ولسمشر به کله تذکره واخلي او یا دا چې د تذکرو د بایومتریک پروسه به بیا کله پیلېږي په رسمي ډول څه نه وایي. خو پار کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل، د ټاپې پروژې د پرانیستې په مراسمو کې د بوختیاو او هرات ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر له امله دا پروسه درول شوې، خو ډېر ژر به بیرته پیل شي. د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي ادارې د دلوي د میاشتې په 28مه نېټه د برېښنایي تذکرو لپاره د بایومتریک پروسه په مشرې ماڼۍ کې پیل کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی، بیبی ګل غنی او د ولسمشر دوهم رسیال هغه لومړني کسان وو چې د برېښنایي تذکرو لپاره خپل معلومات ثبت او بایومتریک کړل. د دې پروسې له پیلېدو سره ځینو کسانو په برېښنایي تذکرو کې د افغان کلمې له لیکلو سره مخالفت وښود، ویلي دي چې دغه تذکرې به وانخلي. اجرا ریاست له دې وړاندې په یوه اعلامیه کې ویلي، د برېښنایي تذکرو د ویش د یوې سترې ملي قضیې په توګه لا خبرو ته اړتیا لري چې په اړه یو ملي اجماع او ټولیزه موافقه ترلاسه شي. د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي تر اوسه نږدې 600 کسان چې دولتي چارواکي، د ملي شورا غړي او مدني فعالان پکې شامل دي، د برېښنایي تذکرو د اخیستو لپاره بایومتریک شوي دي. له دې سره پار کې د بایومتریک پروسې د درېدو چارې د مشرانو جرګې د ځینو غړو تند غبرګون راپارولی دی. د دغې جرګې دوهم منشي فیصل سمی د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا پروسه نمایشي وبلله. وی ویل دا د دې ښکارندویي کوي چې د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره جدي اراده نه ده موجوده.
تر هغه ځای پورې چې زه معلومات لرم، د نفوسو د احوالو د ثبت اداره له تخنیکي اړخه هیڅ ستونزه نه لري او د دوی ماشینونه کولی شي هر ورځ 30,000 تذکرې چاپ کړي، خو موږ تر اوسه عملي اقدامات نه وینو او دا پروسه یوازې نمایشي بڼه لري.
د ښاغلي سمې په خبره کې د نفوسو د احوالو د ثبت اداره د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره جدي اراده لري، باید له ارګ نه بهر هم د بایومتریک مرکزونه فعال کړي.
بلخواته د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي د برېښنایي تذکرو د ویش په اړه سستو اقداماتو د خلکو په ذهنونو کې پوښتنې رامنځته کړې. د دې ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح ازادي راډیو ته وویل دا وضعیت ښیي چې حکومت د قانون د زر حاکمیت پر ځای مصلحتونو ته منتظر دی. په اړه یې له کابل نه د ښاغلي سبحان سره د مادام کار یوسف خان زدران راستولې مرکه اورو.
هیڅ فلوان باندې مصلحت نشي کېدلی. د دې وضعیت نه داسې ښکاري چې هغه سیاسي اراده لا اوس هم سمه نه ده، قاطع نه ده. په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر یو مکلفیت هم دا ده چې د اساسي قانون او د عادي قوانینو نه د څار مسؤلیت لري، د تطبیق نه، د څارنې قاعده د قانون مطلق قاعده ده، قانون نافذه ده، توشیح شوی ده او د قانون تطبیق د دوی مکلفیت ده. یعنی د افغانستان ولس د دې حق لري چې تذکره ورته وویشل شي او د حکومت دا مکلفیت ده.
نو حکومت دا مکلفیت تر اوسه د تمې مطابق پر مخ بیولی دی؟
نه، متاسفانه چې نه یې د بیولی. سلیقوي برخورد کېږي، موردي برخورد کېږي او د یو څو تنو چې په دې موارد کې اختلاف ښکاروي، خپل نظریات وړاندې کوي او حکومت د دې کسانو د تحصیل لاندې راغلی ده. او دا د قانون حاکمیت لپاره یوه ډېره خطرناکه موضوع ده، ځکه دا بنه چې اوس هر قانون په سلیقوي لحاظ باندې تطبیق شي نو بیا خو د دې ټول وګړو ته رسېږي. دې خو د قانون د حاکمیت لپاره ډېره ستره ضربه ده. د حکومت لپاره دا لازمه ده چې هر څه دا پروسې ته ادامه ورکړي، ولسمشر د رایه د تذکره توزیع شي، هغه تعداد کسانو چې په ارګ کې ثبتنام کړی هغوی د تذکره توزیع شي، ځکه چې دا به د خلکو اعتبار د حکومت قانون د قانون د واکمنۍ
نو د نو مصباح صاحب د دوه اونیو له تیرېدو سره دا کار ولې نه دی شوی؟ دلته د خلکو ذهنونو د بوخت ساتلو لپاره یو څه روان دي، نمایشي حرکات دي کنه، نور خنډونه حکومت لري او دا غیله مل دوی نشي کولای اقدامات وکړي؟
کومه چې دا حکومت په دې کولو باندې خپل حاکمیت باندې چې په حقیقت کې لري حاکمیت هم د خلکو لخوا نه یو امانت شوی ده، په دې باندې بلند وحل چې دی کوي. پرته له دې نه موږ هیڅ نوه توجیه نه لرو. هر څوک چې د قانون پر خلاف نظر ورکوي هغه مردود نظر ده، که په هر سطح باندې وګوري. قانون ده، نافذه شوی ده، ذاتي حکومت، یعنی په دې کې حقوقي مکلفیت حکومت ته راځي کیږي. چې باید د دې سوال جواب وایي چې ولې دومره تاخیر راولي په دې لړۍ کې.
دا یوه عمومي غوښتنه ده چې قانون د نافذ شي او احترام دې وشي او دا مسله تقریبا حل ده، ډېر خلک په دې باور دي، اما څنګه حکومت له دې حالت څخه وتلی شي؟
ګورئ، ټینګ عزم او قوي اراده، سیاسي اراده د کمی وسی چې په هیڅ ونګوان باندې ته تاثیر باندې اشاره نشي، دا یوازینی لاره د حل ده. له اوسني وضعیت نه داسې چې حکومت په یو نامه باندې معاملې ته غواړي چې ځان حاضر کړي، یا هر نوع تور چې د هر څه لپاره ولګول شي، د دې امکانات شته ده. اوس که هر څومره تاخیر راځي، هر رقم اذهان، هر رقم تورونه د خلکو په اذهانو کې راځي، نو ځکه هیڅ نوع توجیه نشته ورته د دې موضوع لپاره. قانون نه نافذ نه راځي چې تطبیق شي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستيال خغلې مصباح و چې تاسو سره د ازادۍ رادیو مرکه اوریده. ازادۍ رادیو د بې طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. افغان ولسمشر وایي د څلور کلن امنیتي پلان عملي کېدل به د جګړې او سیاست دواړو برخو کې د هیواد بریا ډاډمنه کړي. ولسمشر غني دغه څرګندونې نن د مارشال محمد قسیم فهیم د دفاعي پوهنتون او ملي نظامي اکاډمۍ نه د سلګونو افسرانو د فراغت غونډه کې وکړې. وویل چې د هیواد ثبات او پرمختګ د افغان امنیتي ځواکونو په میړانې او پیاوړتیا پورې تړلی دی. د افغانستان دفاع وزیر چې په دې مراسمو کې وینا کوله، د افغان امنیتي ځواکونو میړانه وستایله. ویل افغان امنیتي ځواکونه په ملي فکر او ملي روحیې سره د خپلې خاورې ولس ساتنې ته چمتو دي. واصل وسال له کابل نور تفصیل لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امنیتي ځواکونو میړانه او ملي فکر افغانستان په جګړې او سیاست دواړو ډګرونو کې بریالی کولی شي. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه څرګندونې د دوشنبه په ورځ د مارشال محمد قسیم فهیم د دفاعي پوهنتون او ملي نظامي اکاډمۍ نه د سلګونو افسرانو د فراغت غونډه کې وکړې او ویل چې د امنیتي ځواکونو دنده سخته خو مقدسه ده.
اصل نن اتاسي هویت یوازې ملي هویت، زبې لري، کلی لري، ولایتونه لري، نور طول هویتونه دی، اما دا هویت لر طولونه هم سختتر ده هم مقدستر ده. اما امید سی فرقم دیده باشیم. در گذشته ما همیشه میدانه جنگ برده بودیم، میدانه سیاست باخته بودیم، حال هر دوش میبریم.
ولسمشر غنی ویل حکومت ولس دواره په افغان امنیتی سواکونو باور لري او په کلک اراده سره ملاتړ کوي. د مارشال فهیم د دفاعي پوهنتون او ملي نظامی اکاډمۍ په لسمه دوره کې 1528 افسران فارغ شول چې یوازې اته تنه خزی دي. له دغه پوهنتون او اکاډمۍ نه په 13 دورو کې سباندې 9000 افسران فارغ شوي چې د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغان امنیتي سواکونو په لیکو کې په خپلو دندو بوخت دي. د مارشال فهیم دفاعي پوهنتون او ملي نظامی اکاډمۍ په 1400 نورس کال د پخوانی حربي پوهنتون پر ځای د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې د امریکا متحده ایالاتونو او نړیوالې ټولنې په مرسته جوړ شوی دی. دغه فرغت غونډې ته د افسرانو د ملي نظامی اکاډمۍ قومندان احمد الله داور ویل هغه افسران چې له دغه دفاعي پوهنتون او اکاډمۍ نه فارغېږي مسلکي او په ټولو پوځي مسایلو آگاه دي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي دغه مراسمو ته ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په پوره صداقت او میړانه چمتو دي چې له خپلې خاورې نه ساتنه وکړي.
او ډاډ ورکوم چې مانه نیولې تر اخر عسكر پورې چې فلری سیمو کې په هلمند کې، په بدخشان کې، په کونړ کې، په نیمروز کې د افغانستان د ساتنې په خاطر اتاسو تر قیادت لاندې د افغانستان نه دفاع کوي، ساتنه کوي، په ډیر ایمانداری او په ډیر اخلاص به خپلو دندو ته بدوی ان شاء الله ایتاسو قیادت او قومندې لاندې به دوام ورکړي.
خغلی بهرامي ویل د افغان ځواکونو مسلکي وړتیا او میړانه ورستر بلې ثابتېږي چې لاملې په دغه ځواکونو د خلکو باور هم زیات شوی دی. د دغه مراسمو په پای کې د مارشال محمد قسیم فهیم دفاعي پوهنتون او ملي نظامی اکاډمۍ څلورو ممتازو زده کوونکو عبدالکریم محب رحمان، صبغت الله او مونسیتا د غازی میربچه خان او ملالۍ علي دولتي مډالونه هم ورکړل شول. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د هلمند مدني فعالان وایي چې د تفهیم لاتړ کوو او په تشکیل کې ډېره ونډه هم غواړو. هلمند د تاپی په مسیر کې نام نه ولایت ده. نن یو شمیر مدني فعالانو په یو مطبوعاتي کانفرنس کې له حکومت نه وغوښتل چې د دې ولایت ځوانانو ته دې په کې ډېره ونډه ورکړي او د کارونو او روزګار زمینې دې ورته برابرې کړي. په دې اړه نور تفصیل له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس تایی په رپورټ کې اورو.
ګڼ شمیر ځوانان او مدني فعالین راټول سوي دي او د حکومت نه د ټپي پروژه د تشکیل څخه د هلمند ډیرو ځوانانو ته د کارمندنې غوښتنه کوي. د مدني ټولنو د همغږي په مرکز کې ترتیب سوي مطبوعاتي کانفرنس کې د ټپي په اړه د حکومت د الوزلو ستاینه وشوه. مدني فعالانو د هلمند د خلکو په خاص ډول د هغه سیمو د اوسېدونکو نه د ملاتړ غوښتنه وکړه چې یا د پروژه ځینې تیرېږي. نظر محمد رودی او عبدالغفار اسحاق زیول د ټاپی امنیتی وساتل سي.
اوس باید په کلکه د دې پروژې د تطبیق لپاره کار وکړو او هیڅ د سیمې او هیواد یو بل هیواد ته د دې اجازه ورنکو چې زموږ د دغه ستري ملي او اقتصادي پروژې د خرابې لپاره کار وکړو.
دا د تیرو څو لسیزو څخه را پدې خوا زموږ د هلمندي ولس د ارمانو هغه ارمان اوس د پرکېدو په خروان دي. نو زموږ خپل د مرکزي دولت او ولایتي ادارې څخه یوازنۍ هیله او ارزو دا ده چې په دې پروژه کې زموږ هلمندي ولس ته د کار کولو زمینه برابره کړي.
د ټاپینه لیکه د هلمند د دوو ناامنو ولسوالیو لکه واشیر او نهرسرا څخه تیریږي. که څه هم طالبانو د یادې نه لیکې د امنیت ډار ورکړی دی، خو داسې انګیرنې موجودې دي چې ګواکې ایران به د دې پروژې د عملي کارونو په وړاندې خنډونه جوړ کړي. د ټاپی د افغانستان د برخي تر مراسمو یو ورځ مخکې د هرات دولتي مسولونو هغه ډله ونیول چې د ایران په دستوري د ټاپی د نلیکی د کارونو د تخریب لپاره کومرل سیو. مدني فعال عبدالحق سواکمن او سلطان محمد ول حکومت باید د یاد پروژې د اهمیت په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
دا ډیره اساسي پروژه ده او دا ډیره مهمه پروژه ده. موږ د افغانستان پر ولسونو حکومت او په مخالفو وسلوالو باندې دا غږ کوو چې د دې پروژې په کلکه ملاتړ وکړي
او خپل د ولایتي ادارې څخه هم دا هیله ده چې په دې برخه کې زموږ د هلمندي ولس ونډه د نور په پرتله باندې زیاته کړي او زموږ ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي.
د 8 میلیارد پر ارزښت د ګازو دغه نلیکه تر هرات وروسته له فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو چې ټوله 1500 کیلومتر فاصله لري تیریږي او بیا د پاکستان د لارې هند ته ننوځي. حکومت د دغه پروژې د امنیت لپاره د وزر نه پولیس ځواک د جوړېدو ژمنه کړې ده. د قانون او پټرولیم د وزارت معلوماتو له مخې افغانستان به د ګازو د استفادې ترڅنګ هر کال د ترانزیت لارخه 400 میلیونه ډالر عواید په لاس راوړي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
دوستان تاسو موږ غواړو آزادې راډیو نو ورئ. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شمیر غړي او دینی عالمان وایي چې د قران کریم آیاتونه باید د جګړې د ښکېلو غاړو لخوا په خپل ګټه د سیاسي او دنیوي اهدافو او رقابتونو لپاره تحلیل او تفسیر نشي. اکرام الله اکرامي په اړه له کابل رپورټ راکړي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شمیر غړي او دینی عالمان وایي چې په جنگ کې ښکېلې غاړې باید یو د بل وژلو لپاره دینی توجیهات ونه لټوي. د سولې د عالی شورا غړي او دینی عالم قاضي محمد امین وقات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د قران کریم آیاتونه باید د جګړې د ښکېلو غاړو لخوا په خپل ګټه د سیاسي او دنیوي اهدافو او رقابتونو لپاره تحلیل او تفسیر نشي.
دوی د خپلو سیاسي او دنیوي اهدافو لپاره یا د رقابت لپاره استعمالومه نو د الله پاک د حیا په کار ده. جنګ دا موږ په کتابونه باندې تقسیم نه کړو. دا پرېږدئ چې شریعت کې کوم احکام دي فقه کې هغه مسالې په کې رامخې ته کوو. کوم ځای کې چې په قرآن کریم استدلال کوو هغه هغه وخت وکړو چې زموږ او د دوی تر منځ خبرې اترې ناسته ولاړه شروع شي. دا مملکت نور د ورانولو نه دی او دا ملت نور د وژلو نه دی.
دی وای نور په دې ډول د وطن ورانول او د ملت وژل د زغم وړ نه دی. خغلی وقات د خبري ورسته له حقي کوي چې د رواني اونۍ د شنبه پورس په ختیځ ولایت کونړ کې یو شمیر دینی عالمانو دی وی غونډې پر مهال ویل د جګړې دواړو خواو ته یو شمیر دینی عالمان موجود دی او هر یو هڅه کوي چې د خپل ډلې په ګټه قرآنی آیاتونه او نبوي احادیث تحلیل او تفسیر کړي. د اصول د عملی لارو چارو پاړه په دیناسته کې دینی عالمانو د همویل چې د اسلام په مقدس دین کې د هیڅ ډول بیګونا مسلمان وژنه او زورونه جواز نه لري او د هر ملا په فتوا چې سوګ وژل کیږي د وژونکو ترڅنګ فتوا ورکوونکي هم پکې شریک دي. په همدې حال کې د کابل د عالمانو شورا یو شمیر غړي هم مني چې د افغان جګړې په دواړو خواو کې داسې عالمان موجود دي چې د خپلو شخصي ګټو په هدف د رواني جګړې روا کولو ته دینی توجیهات لټوي. د دغه شورا مرستیال ګل احمد صدیق چکری د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غاړه علما چې کوم دي او دې غاړه علما چې کوم دي پر لوی رب ته ځان تسلیم کی او بیا غلوی رب نه وشرمېږي وډار شي. دا نور د خپل ورونه مسلمانان دي نور نه وژني د قران د نور په غلطو تجربو سره نه تفسیرې د خپلو ګټو په خاطر دې نه تفسیرې.
زیات شمیر خلک په دې باور دي چې کچيري دینی عالمان لکه څنګه چې لازمه ده په دې برخه کې خپل مسولیت ادا او له اسلامي ارشاداتو سره سم د جګړې ازرار او د سولې ګټې تبلیغ کړي، لری نه ده چې په افغانستان کې جګړه ختمه او دغه هیواد یو سرتاسري سولې ته ورسیږي. خو دوی ټینګار کوي چې دې هدف ته د رسیدو لپاره د دینی عالمانو ترمنځ یووالی، همغږي او د یوې سراسري اجماع رامنځته کېدل ضروري دي.
د کندوز اوسیدونکو وایي چې وزلوبه یا بزکشي د افغانستان ملي لوبه ده او د لوبې د دې ولایت د میشتو قومونو ترمنځ د یووالي، ورورولۍ او صمیمیت د فضا په ټینګولو کې مرسته کړې ده. بلخوا د کندوز د وزلوبې فدراسیون چارواکي وایي دوی په دې ولایت کې د خلکو ترمنځ د سولې او اتفاق د رامنځته کولو په هدف د وزلوبې پسرلنۍ لوبه پیل کړې. اجمل آریان له سیمې تفصیل لري.
په کندوز کې د بسکشۍ د لوبې مینهوال خورا ډېر شوي دي. په کندوز کې د بسکشۍ لوبه عموما د خزان او د پسرلي په فصلونو کې هغه مهال چې هوا سړه وي ترسره کیږي. بسکشۍ د افغانستان ملي لوبه ده چې د خلکو په منځ کې ډېر مینهوال لري. تاریخ پوهان د بسکشۍ د رامنځته کېدو نېټه د مقدوني سکندر د لښکرګشوی په وخت پورې تړي. ویل کېږي چې په هغه وخت کې به آریایي اتلانو د دښمن په لښکرو کې د شپې لخوا یرغل کوو او د دښمن پوځیان به یې ژوندي د هغوی له پوځي پنډغالو څخه له ځان سره وړل. خو بیا وروسته دغې جګړیزې وړتیا د ورزش بڼه وموندله. د دې لوبې د جوړېدو ځایونه د هیواد شمال او شمال ختیځ برخې دي. د مزار شریف، سرپل، سمنګان، فاریاب، جوزجان، بغلان، کندز، تخار او بدخشان ولایتونو کې ترسره کیږي. د کندز د بسکشۍ د فدراسیون فنی امیر قیم خان له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د بسکشۍ د ترسره کولو لپاره اتل یا لوبغاړی چې د چپانداز په نامه یادیږي د آس په سورلۍ کې لوی لاس لري او له ستونزمنو تمرینونو څخه وروسته په لوبو کې د ګډون ځواکمنتیا ترلاسه کوي.
امروز مسابقات بسکشی ما را میبینیم به مناسبت صلح که در افغانستان
موږ د بسکشی دغه لوبه د سولې او ثبات په هدف پیل کړي تر څو د دې ولایت د خلکو ترمنځ ورورولي او سوله لا ټینګه شي. البته دغه لوبه په دې ولایت کې د بسکشی د فدراسیون او د دې ولایت د سپینګرو تر نظر لاندې ترسره کیږي. همدارنګه موږ غواړو په دې سیالۍ کې تکړه چپانداز هم په نښه کړو. د هغه په وینا د بسکشی آسونه په بېلابېلو نومونو یادیږي لکه سمن، ګلی بادام، کومیت، مشکی، روغ، جیران، قطغنی او ترکمنی مشهور آسونه دي. د کندز ښار دورې سرته د بسکشۍ لوبې نندارې ته د نوموړي ولایت له بېلابېلو سیمو څخه ګڼ شمېر خلک راځي. د اتفاق او د وحدت په فضا کې په ډېرې مینې سره د دغې لرغونې لوبې ننداره کوي. د دې ولایت دوه تنو اوسېدونکو هر یو سمیع الله او امیر خان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
بسکشۍ په سمد شمال کې دا خو یو انني دود ده، نو ډېر خلک دلته راځي. دا نه وایي کوم قوم ده، څوک ده، خو خپل چپاندازان تشویقي خوشحاله خلک ډېر په خوشحالي خپل ورځ تېروي.
خلک تل هڅه کوي کله چې د دې لوبې لیدو ته ورځي، نو اصلا پر هغه سیمه کې په هغه ځای کې نه ژبني خبرې شته او نه سمتي خبرې شته او نه مذهبي خبرې شته، بس ټول په یو اتحاد او اتفاق په یو ورورولۍ سره دوی لوبه ګوري.
کندزیان وایي چې بسکشۍ د دوی د کلتور یوه برخه ده او باید هر افغان خپل کلتوري او عنعنوي رواجونه وساتي. همدارنګه له یو نسل نه بل نسل ته باید انتقال کړي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ کندن لدا آزادی ریڈیو ٹول کار کو ان کو اوریدن کو تو سلامونه وړاندې کوم. آباد سلام می پیغام داد کوئی الیک ضروری کی تذکری اونوی شل شنمنګ بد افغانستان په اس قسم انتخاباتو کې بر هوا نخلو زګه شفافیت نه موجودی کی. لکه د مثال په توګه په افغانستان کې 10 میلیونه خلک د رای د استعمال او حق لري او 10 میلیونه کارونه چاپ شوی، دا خلک چې په درغلی او جالکاری باندې ځان مخې ته دی هغه د الکترونیکی تذکرو خلاف کوي. نو هیله مې دا ده چې الکترونیکی تذکرې توضیح شي. یو زموږ هویت ته او بل پکې اسلامیت ته. وسلام.
السلام علیکم د آزادی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. پس له سلامه زه د لوګر ولایت د شارک مهاجرینو نه خبرې کوم. زما له وزیر بلخي صاحب نه او رئیس د مهاجرینو نه او دانه یوازې نه دا غوښتنه ده چې موږ له پاکستانه دا درې کاله کېږي چې راستانه شوي یو. په درې کالو کې دا یو کال کېږي چې موږ ته یو نومره ځمکه قانوني راکړه او موږ حتی اویز هم په لاس لرو او روپۍ هم د دنګ داخل کړې. نو اوس څه غارسي دین دي هغه راځي موږ ته بیا بیا راځي چې دا منځکه کلانه ده دا مه غواړئ. مکتوب راوړی خط راوړی ډېرې بانې کوي موږ ځوروي شمال تاسو نه دا غوښتنه ده چې د رئیس مهاجرینو سره په تماس کې سئ او د ولسوالۍ حقوقي قمندان سره کره په تماس کې سئ او زموږ د نمرو د غاصبینو څخه وژغورئ والسلام.
سلام علیکم آزادی راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د افغانستان یو محترم رئیس جمهور نه په ډېر درنښت سره مننه کوم د ټول ځوانان د تر شا ولاړ هغه کسان چې اداري فساد برخه کې لاس لري او قانون نه خلاف خلک دي باید زر تر زره ونیول شي او له پوځي لارې ورڅخه کار واخیستل. موږ ټول ځوانان د تر شا ولاړ یو. زنده باد زنده باد زنده باد.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
دوستانو په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې ور بیا په مخې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته فرشتي جلال زینې اورو.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله بلان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وینا وکړه. ویل چې تروریستي ډلو په افغانستان کې د بشري حقونو د اعادې لپاره د حکومت هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. عبدالله بلان په ځانګړي ډول په انتحاري حملو کې د تنکیو ځوانانو او کوچنیانو استفادې ته اشاره کړې او له نړیوالو غوښتنه کړې چې د هغو دولتونو مخنیوی وکړي چې له تروریستي ډلو سره مرستې کوي په افغانستان کې د بشري حقونو نقص ته زمینه برابروي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي له جمهور رئیس محمد اشرف غنی غوښتنه کړې ده چې پر ځای یو بل وړ وګړی وټاکي او پاکستان ته د سفیر په توګه ورواستوي. زاخیلوال نن پر ټویټر لیکلي چې د دندې څخه د استعفا په اړه خبر شوي خبرونه سم نه دي. دای به د نوي سفیر تر ورتګه په خپل کار پاتې شي. نن د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې وطنه د سیل په اوبو کې مړه سوي دي. د قادس ولسوال میرزا علي بیدار نن ازادي راډیو ته وویل چې په یو سراچه موټر کې د څو نفره د قادس خوردک په سیمه کې پرې وپله تیرېدل چې سیل ور باندې راغلی او موټر یې وړی دی. په دغه پیښه کې دوه ښځې او یو درې کلن ماشوم هم مړه سوي دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوترس نن پر ټولو هغو کسانو چې په سوریه کې په جګړه کې لاس لري ژغ وکړ چې ژر تر ژره دي هغه دیرش ورځنی اوربن ټینګ کړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه کې غوښتنه سوې ده. او د ترکیه حکومت وایي رسمي اسناد د چک جمهوریت چارواکو ته سپارلي او رسمي غوښتنه ورڅخه کړي چې د سوریه د کوردانو د ټولنې پیژندل سوی سیاسي مشر صالح مسلم ورته وسپاري. مسلم د یکشنبې په ورځ د انقرې په غوښتنه په پراګ کې پولیسو ونیو. د ترکیه د صدر اعظم مرستیال بکیر بوزداق ویلي چې صالح مسلم به سبا د چک جمهوریت په پلازمینه کې محکمې ته ودرول سي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. لکه په خبرونو کې مو چې واورېدل نن د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د بشري حقونو شورا ته وینا وکړه. دا وینا چې څو شېبې مخکې پای ته ورسېده د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه پکې څرګندونې شوې دي. افغانستان د بشري حقونو د دې شورا غړیتوب تیر کال واخیست او د درې کلونو لپاره به پکې غړیتوب ولري. ښاغلی عبدالله چې دې شورا د افغانستان په استازیتوب لومړنۍ وینا کوله په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د بېلابېلو اړخونو په اړه خبرې وکړې او همداراز له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د هغه هیوادونو او ډلو پر ضد چې د افغانستان ته ماینونه استوي او پر ملکي وګړو حملو لپاره کاروي اقدام وکړي. مخکې له دې نه چې د ښاغلي عبدالله د نننیو څرګندونو په اړه د اجرایي ریاست لمرستیال ویان جاوید فیصل سره مرکه درته وړاندې کو، راځي چې لومړی له دې خبر شو چې په سویس کې په جنیوا ښار کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې پیل شوې دي او په دې کې د ایران استازیتوب باندې د دې هیواد د عدلي وزیر چې ګډون کوي یو شمېر انتقادونه راپارولي. په اړه یې د نوریاس نوري ریپورت اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دا 2 کلنې غونډه ده چې درې ورځې به دوام کوي. په دې غونډه کې به چې د سویس په جنیوا ښار کې نن پرانیستل کیږي د نړۍ د شاوخوا سلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشران ګډون وکړي. د افغانستان په استازیتوب چې سږ میلادي کال یې د 3 لپاره د دې شورا غړیتوب حاصل کړی د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په دې غونډه کې ګډون کوي. یو شمېر انتخاب کوونکي په دې غونډه کې د ایران د عدلي وزیر علیرضا اویی د ګډون په اړه چې دې شورا ته به د بشري حقونو په اړه وینا کوي، ځکه په غوسه دي چې نوموړی له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دی. اروپایي ټولنې او سویس چې د دې غونډې کوربه دی، پر اوایي جلا مالي بندیزونه لګولي او د تهران دغه پخوانی څارنوالي له بشري حقونو څخه په سرغړونو، په خپل سر نیونو، بندیانو ته د خپلو حقونو په نه ورکولو او د اعدامونو په زیاتولو تورن کړی دی. د ایران د مقاومت د ملي شورا چې دفتر یې په پاریس کې د یوې غړي شاهین قبادي ویلي چې اوایي ته د دې اجازه ورکول چې د بشري حقونو شورا ته وینا وکړي د شرم خبره ده، او هغه د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو میکانیزمونو ته یو سپکاوی دی. هغې د فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې دا کار باید ونشي، ځکه اوایي په ایران کې په بېرحمانه توګه د وروستیو مظاهرو د ځپلو مسؤول دی. قبادي دغه راز وویل چې دوی د سهشنبې په ورځ چې په پام کې ده اوایي دې شورا ته وینا وکړي، په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر په مخ کې یوه مظاهره پلان کړې ده. د دغو انتقادونو په اړه د بشري حقونو د شورا ویاند رولاندو ګومیز درې ورځې وړاندې ویلي و چې د دې شورا غړي حق لري چې په خپله دغه شورا ته د ویناوالو په اړه پریکړه وکړي. پر اوایي د اروپایي اتحادیې لخوا لګول شوي بندیزونه نوموړی له دې منع کوي چې د دې اتحادیې غړو هیوادونو ته سفر وکړي، او هم که په غړو هیوادونو کې مالي حسابونه لري پر هغو بندیز لګوي. خو پر نوموړي د سویس لخوا چې د اروپایي اتحادیې غړی نه دی، یوازې مالي بندیزونه لګول شوي دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په یو بیان کې ویلي چې د دورهیي کلنۍ بیا کتل شوې څېړنې په اړه به چې د 14 هیوادونو په اړه شوې غور وشي، او نهایي نتیجه به یې هم تصویب شي. دا ځل پاکستان او اوکراین هم په دې څېړنې کې شامل شوي دي. ارجنټاین، بینین، د چک جمهوریت، ګابون، ګواتیمالا، جاپان، پیرو، جنوبي کوریا، سریلانکا، سویس او زمبیا یې نور هیوادونه دي. دا د ملګرو ملتونو د ټولو غړو په اړه یوه دورهیي څېړنه ده چې دوی ته د دې امکان ورکوي چې د خپلو اقداماتو په اړه چې په خپلو هیوادونو کې د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې کړي رڼا واچوي، او هم ووایي چې د بشري حقونو په اړه خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي دي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې استازي به په سوریه، بوروندي، جنوبي سودان او برما کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه بحث وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د بیان له مخې د دې غونډې د اجنډا په سر کې د ماشومانو د حقونو په تیره بیا دا مسله د شخړو او وسلوالو جګړو له اړخه په جدي توګه څېړل کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا 20 غړي لري چې په دورهیي توګه د هرو دریو کلونو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی لخوا په مستقیمو او پټو رایو سره ټاکل کېږي.
دوستانو و موریدل چې د ملګرو ملتونو د بشری شورا د بشری حقوقو د شورا غونډې نن پیلېږي. د افغان حکومت اجرایی رئیس د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا ته وینا وکړله. خغلی عبدالله چې د دې شورا ته د افغانستان پاسټوب لومړنی ځل لپاره وینا کوله، په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو د بیلابیلو اړخونو په اړه خبرې وکړې، او هم دا راضیه لنړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې هیوادونو او ډلو پر ضد چې افغانستان ته ماینونه استوي او پر ملکي وګړو د حملې لپاره کاروي اقدام وکړي. خغلی عبدالله د نننۍ وینا د جزئیاتو په اړه احمد تکل د اجرایی ریاست لمرستیال ویان جاوید فیصل سره مرکه کړي. خغلی فیصل په پایل کې هغه موارد په لنډیز سره یاد کړل چې اجرایی رئیس په خپله وینا کې خبرې پرې وکړي.
اجرایی رئیس د بشر د حقوقو په برخه کې هغه فعالیت چې موږ کړی دی هغه یادونه وکړه. افغانستان د دې شورا غړیتوب ترلاسه کړی دی، تر څنګ یې د هغو تروریستي ګروپونو بحث وکړی چې د فعالیتونو له خاطر یې په افغانستان کې د بشر حقوقو نقص ډېر سوی دی. هغه له ماشومانو څخه په تروریستي حملاتو کې د کار اخیستنې بحث مطرح کړي. همداراز یې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې دولتونه او هغه سړي او کړي چې خام چاودېدونکي مواد د تروریستانو پورې رسوي د هغوی پر ضد قانوني اقدامات وکړي او محکمې ته یې راکش کړي. همداراز یې د هغو فعالیتونو بحث وکړي چې افغان حکومت تر لاس لاندې لري، څو په نتیجه کې یې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې کچه راټیټ شوې. همداراز په دې توګه سره وکولای شو چې په افغانستان کې د بشر حقوقو د تامین لپاره زمینه تر پخوا ښه مساعد شي.
تاسو د ماینونو یادونه وکړه. د افغانستان حکومت مونږ ویلای شو چې له ماینونو نه قطعا استفاده نه کوي.
د افغانستان حکومت تعهد لري چې له ماینونو څخه هیڅ راه استفاده نه کوي، نه تنها دا چې استفاده نه کوي بلکې د تولید، کارونه او د انتقال مخنیوي هم کوي. تر څنګ یې ژمن دي چې هغه ماینونه چې پاتې دي یا موجود دي چې هغه هم له منځه یوسي.
اجرایی رئیس په خپل وینا کې تاسو وایئ چې یادونه وکړه د ماینونو چې له بهر راځي او همداراز د سړک د غاړې ماینونه یا په کور کې جوړ شوي ماینونه چې دا ویل کېږي چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته راځي. په دې برخه کې د اجرایی رئیس د وینا هغه مهم ټکی څه دی؟ دا څه غواړي له نړیوالې ټولنې؟
دغه بحث دا و چې په افغانستان کې بشر حقوقونه د هغو ډلو لخوا نقض کیږي چې تروریستي دي او د دغه ډلو ملاتړ هیوادونه کوي، مشخصا پاکستان هغوی ته چاودونکي مواد برابروي، مشخصا اصلاح شوي ناچاودي توکي د هغوی په واک کې د دې باعث کېږي چې ملکي تلفات زیات شي او د خلکو اساسي بشري حق چې ژوند کول دي هغه ورڅخه واخیستل شي. پلان دی چې دلته جنیوا کې د افغانستان اجرایي رئیس سبا ته د پرسنل ضد ماینونو د نړیوال قانون سیند د تعهداتو په کانفرنس کې افغانستان ریاست هم لري وینا وکړي، او هلته به هم بحث دې ته متمرکز چې افغانستان څومره فعالیت کړی دی او اساسي ستونزې مشخصا د تروریستي ګروپونو له ادرس څخه کومې دي چې هغه ته باید د نړۍ په سطحه باندې توجه وشي چې دغه مشکل په افغانستان کې حق.
د ځینو راپورونو له مخې افغان ځواکونه په دې تورن دي چې د ملکي وګړو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي. په دې برخه کې د اجرایه رئیس توجیه څه ده؟
ډیری وختونه مشکل دا وي چې تروریستان د ملکي خلکو له کورونو د هغوی له تاسیساتو د ستار په توګه کار اخلي، له هماغه ځایه حملات کوي، یا هم هغوی اکثرا د ملکی خلکو د غنګونې څخه په ډکو ځایونو کې په ځانمرګي بدون فرارې باعث کیږي چې بل اخره د جنگ په ډګر کې د بشر حقوقو ته توجه تناسه کم شي. ولی افغان حکومت پر یو طرز عمل باندې کار کوي چې پر اساس به د ملکی خلکو د ساتنې لپاره د جګړې په ډګرونو کې افغان ځواکونو ته ځانګړي لارښوونې کیږي. ولی دا فتن هم د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرامونو کې هغوی ته د بشر د حقوقو د ملکی خلکو د هغوی تاسیساتو د ساتنې په ارتباط مشخص لارښوونې کیږي.
او د اجرایه رئیس په نننۍ وینا کې په دې برخه کې دوی خبرې وکړي.
هغه نن په خپل وینا کې پر دې مسله باندې بحث وکړلې او د هغه طرز د باندې یادونه وکړل چې د افغانستان حکومت اوس پرې کار کوي چې پر اساس د ملکی خلکو د تلفاتو کچه راټیټي او افغان ځواکونو ته به مشخصې لارښوونې کوي.
دوستانو، د افغانستان د اجرایه رئیس د ویان مرستیال جاوید فیصل و چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د نننۍ وینا جزئیات په یو مرکه کې راسره شریک کړل. مننه ترې کوو. مخکې له دې نه چې یو کلی زر غږونه ډرامه خپره شي، سپورتي خبرونه وړاندې کوو. په دې برخه کې چې سپورتي خبرونه مو په خپل وخت پاره نه کړی شول، زموږ معذرت ومنئ. اوس په موږ کې څو سپورتي خبرونه ته ورپسې یو کله زرغه ګونه ډرامه خبرې کی.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د 2013 میلادي کال د احمد شاه ابدالي د سالور ورځنۍ یا فرست کلاس سیالیو لپاره افغان کرکټ بورډ د شپږو لوبډلو نوملړ اعلان کړ. د افغان کرکټ بورډ ویان شرف الدین شاکر نن ازادي رادیو ته وویل چې دا شپږ لوبډلې په سپین غر، بند امیر، امو، کابل، میسینک او بوست زونونو پورې اړه لري چې نن یې نوملړ اعلان شو. ښاغلی شاکر وایي په دې لوبډلو کې د افغانستان الف 19 کلنو، 14 کلنو او د کورني کرکټ له سلو ډیرو لوبغاړو ته ځای ورکړل شو. راپورونه وایي چې یاد سیالۍ به د روانې اونۍ د پنجشنبې په ورځ پیل شي چې لومړۍ لوبه به په غازی امان الله خان لوبغالي کې د سپین غر او کابل، دوهمه په کونړ لوبغالي کې د بند امیر او امو، او دریمه لوبه به د خوست په لوبغالي کې د میسینک او بوست لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د یو بل خبر له مخې سبا به د افغانستان ویسټ انډیز کرکټ ملي لوبډلې د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو د غوروي پړاو په یو تمریناتي لوبه کې مخامخ شي. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي افغان لوبډلې دغه سیالیو ته چې د راتلونکي مارچ میاشتې په څلورمه پیلېږي پوره چمتووالی نیولی دی. د کرکټ د نړیوالې شورا د ویبپاڼې د راپور له مخې د 2019 نړیوال جام د غوروي سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغانستان د مارچ په څلورمه له سکاټلند لوبډلې سره مخامخېږي. او د پاکستان د سوپر لیگ یا پی ایس ایل کرکټ سیالیو په ومه لوبه کې چې 13 پتر سره شوه، کراچی کینګز پیښور زلمو لوبډلې ته ماتې ورکړه. پیښور زلمی لوبډلې په یادو لوبو کې تر دې د مدري سیالۍ کړي چې دوی بایللې او یوه یې ګټلې ده. د 13 شپې په سیالۍ کې پیښور زلمو لوبډلې د ټاس له ګټلو وروسته ول د منډو جوړولو پریکړه وکړه او په ټاکلو شلو اورونو کې مقابلې لوبډلې ته د 22 منډو هدف وټاکه. کراچی کینګز لوبډلې په 15 وکټو یاد هدف پوره کړ او دا سیالي په خپل نوم کړه. دا د پاکستان سوپر لیگ یا پی ایس ایل کرکټ سیالیو دریم پړاو دی چې په متحده عربی اماراتو کې ترسره کیږي. تیر کال د دې سیالیو اتلولي پیښور زلمو لوبډلې ګټلې وه. د دې سیالیو اتمه لوبه به نن شپه د افغانستان پر وخت نږدې 11 بجې د کراچی کینګز او لاهور قلندر لوبډلو ترمنځ ترسره شي.
کلی زر غاگونا
یو کلی زر غاگونا رامی خوگو آوریدون کو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گران و آوریدون کو دیو کلی زر غاگونا پا دراما که مو آوریدل کس دا کون کی محبولا دا خپل مور معاوین نفیسه هغه جایزه کتلې چې د تعلیم او پوهې په برخه کې اخیستې وې. اوس به واورو چې موسا ګل بیا څه شي ته خوشاله دی.
یار موسا ګل خانا، چې ژمی لاړ تیر شو ته وای هادي رمې په غره کې څری. زما غوندې په زړه ویشتلی به څوک وي چې داسې خوږه شپېلۍ غږوي. سندرې وای
دا به بیا وروسته درته وایم، خو زړه دې بدمشه ته دا ووایا چې اتن مې څنګه دی چې ستا په واده کې اتن کوم او را باندې به مې صفت وکړي او که نه.
اتن دې بد نه دی ته وایخه، خو د موسا ګل شاګردي به نورم کوې ته وایخه.
زه به خود وایم که، خو زړه دې بدمشه اوس به ستا د خبرې ځواب درکم او زیری به هم در باندې وکم.
وایم بیتا دې نسم ته وایخه، زیری دې د موسا ګل په خوشحالۍ بدل. صبر چې دا خړه پړه ټنډه خو دې ښکل کوم اوسې نو راته ووایه.
زیری مې تا دی چې ګوندې زه او ته سره خپلوان شو.
په خبره دې ونه رسېدم ته وایخه.
یاره خو ته په نیمم نه پوهېږې، زړه دې بدمشه خبره داسې ده چې زما یوه ډېره ښکلې هینه ده.
نو په دې کې زما او ستا خپلوي او
وی لیونیه موسا ګله، زړه دې بدمشه زما هینه یعنې زما د مېرمنې خور چې ستا کور ودانه شي بیا به نو زه ته هم سره خپلوان شو.
نو ما غریب ته به یې کله راکي؟ دومره بختور به کله وم ته وایخه.
زه نه وایم ښه، تا نه ښکلی او ښه ځوان به بل چېرته وي. ته په ما ډېر ګران یې، ما مې خپلې ګلپري وی کور ودانې ته ما ویلي دي چې خپلې کورنۍ ته ووایي چې زرپري اتمی تا ته درکي.
زرپری؟
او زرپری نومیږي، زړه دې بدمشه ډېره ښه نجلۍ ده، اتې به دې تېنه ډېره خوشحاله یي.
خو دادت ګولیه یو خبره درته وکوم.
زړه دې بدمشه یوه نه سل خبرې خو وکه.
که زرپری ما ته رانه کړي بیا به هېڅ د واته نوم وانه اخلم.
ولې؟
بس هسی
وی وی دا هسی دی قربان شم په دی هسی کې دی څه دی؟ زړه دې بدمشه څه خواږه دی که ترخه دی؟
نه نه هسی هېڅ هم نشته، خو هسی یو څه شته، خو هسی
وی وی دا ته خو ژاړې.
اوهو زه هم ښه لیونۍ یم، دا خو مې په ټلیفون کې پیسې نشته.
لیونۍ دې خدای مکه، ها واخله د خپل لیونۍ په ټلیفون دې خبرې وکړه.
نه اسلاما، ښه نه ده چې نابلده شمېره ورشي، هسې نه چې وارخطا شي چې دا څوک شو.
نو تا چا ته زنګ وهه؟
یوه خورلنه مې ده، هم مې ټولګیواله ده او هم مې استاذه.
هم ټولګیواله او هم استاذه؟
هو، ولې حیران شوې؟ ډېره لایقه ده.
ښه که دې ضروري کار ورسره وي زه به دې ور ورسوم، که یې کور لرې وي په موټر کې به ورشو.
وی بی تا دې نشم اسلمه، ته څومره ښه یې، دومره ښه مې چې نازوې بیا خو به وزرې وکړم.
ګلالۍ دا نو څه نازول دي، زما ستا ژوند سره شریک دی، ته په ما ډېر حقونه لرې. هو خو زه هم ځینې حقونه پر تا لرم.
چې داسې ده نو یو بل خدمت هم در باندې کدم.
وایم امر کوې زما ګرانې د ژوند ملګرې، اسکر اسلام ستاسو امر ته حاضر دی.
امر کیږي چې زما د ژوند ملګری ښاغلی اسلام دی. د سترګو په رب کې راورسوي کاک د تلیفون.
وایم په سترګو ستاسو امر په ځای کیږي، خو که د کلي دکان بند و بیا ښار ته ورپسې لاړ شم که څنګه؟ زه دویم امر ته منتظر یم.
روغتیا پالې نسرین، د روغتیایی ټیم کسان د کلینیک سالون ته ټول راغلي دي که نه؟
رئیس صاحب که غونډه پیل کوې ټول حاضر دي.
ښه، چې داسې ده نو د روغتیایی ټیم د کار په نتیجه به خبرې وکړو. درنو همکارانو، اول خو له تاسو ټولو نه ډېره مننه چې د خپلو وطنوالو خدمت کوئ. نام خدا دې وي کلیوال هم درنه خوشحاله وو.
کور ودان رئیس صاحب، موږ په خپله هم خوشحالیږو چې په اخلاص د خلکو خدمت وکړو. دا ځل هم په خوشحالۍ لاړو او په کامیابۍ بېرته راغلو.
فاطمه ښه وایي، هر ځل چې زموږ ټیم تللی دی خپل کوشش مو کړی چې مېرمنه او نورو کلیوالو ته د مرضونو او علاج معلومات ورکړو، خو دا ځل تر پخوا ډېر کامیابه وو.
ښه، ډېر عالي. خو مو نه ویل چې دا ځل مو کامیابي په څه کې وه؟
کامیابی مو دا وه چې دا ځل بیخي ډېرې مېرمنې او نجونې راغلې وې چې زموږ په مشورو ځانونه خپلې کورنۍ وپوهوي.
رئیس صاحب، خبره دا ده چې زموږ روغتیایي ټیم وخت په وخت کلي ته ځي. مېرمنې او کلیوال په دې پوهېدلې چې زموږ په مشورو کې خیر دی.
همداسې ده چې یو څو مېرمنې او نجونې زموږ له راته خبرې شي، نورې نجونې او مېرمنې هم خبروي.
اها، ډېر ښه.
بله خبره دا ده چې کله روغتیایي ټیم کلي ته ځي، مخکې له مخکې کلي ته خبر هم ورکوو. د خبر تر څنګ روغتیایي پوسترونه هم لګوو.
فاطمه، کامیابی اوسی. په هر کار کې چې اخلاص وي او په ښه طریقه وشي کامیابی پکې وي. د ښځو د شورا رئیس هم ستاسو له کار او خدمت نه ډېره خوشحاله وه.
د هغې د کور ودان وي، د خپل دفتر لویه کوټه یې راته وزګاره کړه. کلیوالې مېرمنې او نجونې په ارامه راته ناستې وې او روغتیایي مشورو ته به یې غوږ نیولی و.
ښه، شکر چې مېرمنې په ارامه او ډاډمنه فضا کې وي، بیا به ستاسو خبرو ته هم ښې زیرې وي.
همداسې ده رئیس صاحب. ډېرو مېرمنو ویل چې اوس په هر څه وپوهېدو، ماشومان او کورنۍ به د سوي لاس غوندې له ناروغیو ساتو.
رئیس صاحب، ومنه ویل چې روغتیایي ټیم به کلي ته بیا کله ځي؟
اوهو، سترګې مې روښانه، دا خو مې ګرانه ټولګیواله ده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. زینب ګلې، څه حال دې دی؟
الحمدلله، په دعا دیم.
دا ستا خبرې داسې خوږې رالګي لکه ګوړې او شکرې.
ګلالۍ، ته ډېره مهربانه یې. د چا چې زړه ښکلی وي الله تعالی په هر څه کې خوند او رنګ ورته اچوي.
عزتمنه اوسې، ته خو مې استاد یې. له تا نه مې چې وخت په وخت دینې مسلې یادې وې، هغه بله ورځ مې په یو خپلوان هم لازمه نیوکه وکړه.
ګلالۍ، ډېر ښه دي کړي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، فرمایي چې د زوراور حاکم په وړاندې حق وینا لوی جهاد ده.
بس دا جهاد خو دې شاګرد یې هم وکړه. هغه خپلوان مو یو چا ته دوه کاله مخکې قرض ورکړی و، بیا یې د دوه کالو سود ترې غوښت. ما ورته وویل چې سود حرام دی.
سبحان الله، په رښتیا چې لوی جهاد دې کړی ده. ښه، بیا د خپلوان څه ویل؟
خو په زړه کې به خوشحاله وي چې ګلالۍ په مکتب کې ډېر څه یاد کړي او دومره په دین پوهېږي. ویل یې چې مولوي صاحب هم دا خبره ورته کړې ده.
ښه، د خپلوان دې کور ودان، چې ستا او زما د پلار خبره پې خلک یې لیدلې ده. داسې ښکاري چې ښه سړی ده.
هو ښه سړی دی، خو هسې ما ویل که مولوي صاحب زما خو سره وخت په وخت په دین او د ژوند په لارو چارو وپوهوي، خیر به یې ما ته هم ورسیږي.
په سترګو، زه به مې پلار ته ستا خبره وکم. دا تا ته چې خیر رسیږي په دې خبره مې لږه وپوهوه.
هغه داسې ده زینبو چې زړه مې دی د ماشومانو معلمه شم، خو سر مې وایي چې د خان ګورې کراره په کور کې کښېنه. زه وایم ګوندې مولوي صاحب یې دا زړه د علم او دین په خبرو نرم کړي، وی پوهوي او ما ته اجازه راکړي.
دا خبره ده.
هو خو ګوره، تا ته مې هم یو ښه زیری ساتلی.
زیری دې په ګل او هم په ښکلي ماشوم بدل. د څه شي زیری؟
نه نه، اوس یې نه درته وایم، لږه دې په تلوسه کې پرېږدم.
خو ظالمې، ګوره که په تلوسه مې مړه کړې خون به مې ستا په غاړه وي.
نه نه، پام پام، ګوره داسې به زر نه مړه کېږي. زه درنه ډېر دیني سبقونه زده کوم، بیا درځم، زیری به هم در باندې وکړم.
خوږو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د مولوی صاحب لور زینب د ګلالۍ ټولګیواله او په دینی علومو کې هم پوهه لري. د ګلالۍ زړه دی چې وخت په وخت له زینب نه د دین په باره کې پوښتنې وکړي او ځان وپوهوي. پوښتنه: د نارینهو تر څنګ که یوې نجلۍ هم مکتب یا پوهنتون لوستی وي او هم په دینی علومو کې پوهه ولري، کورنۍ او ټولنې ته به یې کومې ښېګڼې ورسیږي؟ مهربانی وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 0 0 0 شمیره را ولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ رسیږي.
څوک
شنبه پورز به شهادت ورسید او ما غوښتل چې دته دا هم نامزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ووینئ. ازادي رادیو .com